یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د یو ساعته خپرونه همدغه شیبه پیل سوه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاساتو 14 کارکوونکي ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکل ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. اشرف غني په عین حال کې د هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. تکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 240,200 ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال راهیسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 گدونوال یا غرفه لري او په دغه غرفو کې میوه، لبنی مواد، خپل نور او ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همدارز د یات نندارتون د مسلاتو د ننداري په مخه درې ویش نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا تمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانیسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤولانو او د USAID یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کرکیش د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي څخه خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسلوالو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمه په پینګلان کلی کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې پکې یو ځن وژونکي برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي د پلواما د ځن وژونکي برید مسؤلیت هم منلی و. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسلوالو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشې شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهانوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله د لیبیا له حکومت مننه کړې ده. برمته نیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه یي موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې وایي چې د سولې علي شوروي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
بل راپور کې اوري چې د هوایي چلن ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. د غرض زما رایا زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. سید ازادي رادیو یو ساته خبری خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. ورزو د خبرونه اول راپور ته د سولې علي شوروي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډي د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستيال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم دی. نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. بل خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یو دایمي اوربند سبب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 25مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال تاو رحمان سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لرا روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې او نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما به خیر باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته دی وی دایمی اوربند لامل وګرځي. لړډلی ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پاس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لګره نور هم متاثر شي وی د دې نه چې باید جګړه نور بس کی هم دغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې نه ساکه با خلیزاد لګره ډیر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چې دا لار خلاصه کی د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلیزلی تر بل هر وخت تیزی شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل شوې روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو ور بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزې ته راغلي دي. د چاربولک، چمتل، دولت آباد او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2 څخه تر 4 زره افغانۍ باندې عشر او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان سربېره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، تر څنګ په اجباري توګه پر کورنیو هر میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم حواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهربولک، دولت آباد او شولګرې ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدې چې هر میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جرات توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکی محمد خرام یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پیږم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا 20 کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم، دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییزه توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علی محمد یې پاړه وویل.
افغانستان خود ختم معلومیږي چې بل سړی هیڅ ملامت نه لري، سلا ولري خو نه دی ملامت، هم دغه غریب بیچاره خلک ملامت چې وایي دام خبر نه اوري، واغو ته چې ودرېږو هغه راته وایي چې ته د سیاسو پلاره نو بسم الله نهدم د ستر وسه برخوموسه د وشو زکات په برابر باندې اول د جمعې کې یو وار داسې څوک راله خو چې څوک مستحق او مثال وي ورک مسر کومت د زکات په حساب خو ګټونه چې داسې مالندار زورېدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دي هغه کسان ته وایي چې دغه خواد خلاص واخلي.
د بلخ ولایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت آباد په ګڼ شمېر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کوم سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي، خلک توروي او هغوی دې تړ کوي چې حشر او زکات ورکړي. د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوذ طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکات شان حواله هستند که از همه مردم میگیره، همه وقت میگیرن. این ظلم روان است بالای مردم. حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت میخواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه. این خاص ما است، من از نماینده مردم.
در بلخ هم نیه قماندان ایمانی چه طالبان پا دی ولایت که تر خپل کنترول لاندې سیمو که خلق زوروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عدلی پاړه وویل
طالبان همیشه همین کارا را کرده، طالبان همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنند و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنند. ما در قسمت تدابیر خود داریم. خب عملیات پیش میره، انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم.
د طالب استوالو یو ویان زبی الله مجاهد ازادی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالی اخلي. مجیب حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې له فیروزی عزیزینا اقتصادي خبرونه اورو.
په دوبۍ کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو. د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز بول فود کې پرانستل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تیر ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران، میوې، لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویش نور شرکتونه هم حضور لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی. نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپلو مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی الکوزای وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تیر په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د ورستۍ خونړۍ حمله لکبله د کړکېچ نیوي پړاو تر رسیدلی پاکستان په نیوي دیلی کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ورغوښتی. نن سهار د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د نویو نشوت راپور هم ورکول شوی دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د تکل صاحب، د نیوي دیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ ښکاري چې نور هم په زیاتېدو دی.
د کشمیر لورسته حمله ورسته همداس د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ ورستر بلی زیاتیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتی چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکي موټر بم حمله کې د هند د حکومتي ملیشه ځواکونو 44 سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې د پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوې ډلې په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او سلیس پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حملې په اړه جزئیات روښانه شوي دي.
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګاله نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړۍ حمله پکې وشوه. همغه حمله چې 44 ملیشه هندي ملیشه سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسیدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسیدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت یې هم منلی و. چارواکي وایي د پوځ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و موردل په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلي. پاکستان په نوې ډیلي کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د هوایي چلند ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. د وای کورنی هوایی شرکتونه خ ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکدل شي.
تقریبا 80% مارکیټ هوایی کشور
مو په سلو کې اتیات افغانستان هوایی خدماتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% لمک سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدماتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیر بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
هغله پیکار وای له کورنۍ او هوایی شرکتونو سره د ملي اوالې د حکومت نم لاټړ لامل شو چې یو شمېر کورنۍ هوایی شرکتونه لمات سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د بهرنۍ او هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او دغه شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنۍ شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل لسو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوسمهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان په خاطر دې سو هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ فعالیت کاوه، خو دغه شرکتونو یو شمیر د ځینو دلایلو له امله له فعالیت ولوېدل. د کورنوی هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیری.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت شد
که در خلاص آسمان پالیسی تمدید او در نور و در پروازون شمیر محدود شی، در آریانا هوایی شرکت کول شی چه خپل پروازون دیر کری.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنۍ او هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼې څه خپره کړي.
ملي آلمان خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استادو سفر او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن ترسره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نمونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندي د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه مو ونیوله. سرمقاله لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تفاهم او همغږي ډېره ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستي دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان د حکومت لپاره د 40 کلنې جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
السلام علیکم، زده روزگان در ولایت گیزاز و لسوالین عبدالله خبر کن زده راژیتم طول کلمان لانتم سلامونه و بعد سلام در دایکوندی او در گیزاز در مابین دو ساعت لار در نمور غوار در جمهور سر چی مرس در پا درش شورو در بلسه در چی در غلار را حضار در که سالیبانو زوقان الله سلانی ده و زدی واسه چی بند ده مور غوارو چی ده غزمور لار حضار ده که او بل ده گذاب دره تر چوری او در وزدان تر ایلایت پوری مثلا 10 کلومتر لار ده ده هم بند ده مور غوارو چی ده لار هم مورت ازاده سی و مورت هیچ خدمت نده سوی مور اشرف غنی صدا غوارو چی مورت خدمت که زمور ده و سوالی و خواهد توجه روالی ده پروژه ده لاری پندوان و که و سلام
د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامغاب د سوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي، زر کارتونه دا شپږ اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي، 2-5 کیلو دیم بل هېڅ شی نه دی را کړی. زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي، نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي، داسې معلومېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی. شاکر له کندهار لیکلی د قطر غونډه د ستایلو ده چې د سولې خبرې پکې کیږي هیله د نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هیله د نتیجه ورکړي. اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وعده رښتینی نه دي. قسم زواک له هلمند د وسلول طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سوله وسي نو طالبان به افغان ملت ته څه ځواب ورکوي چې د دې ملت بیګونه بچیانې په شهادت رسولی دي. سعدالله زابلی لیکي که چیرې افغانان غواړي په اخلاص سره روغه وسي نو تر چوکۍ او رتبې د تیر سي. وسیوله عبدالرحیم زی لیکلی په لغمان کې تعلیمي کال په ختمېدو دی خو تر اوسه زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسېدلي. بل اورېدونکي لیکلي په پکتیا کې ښکلې واوره سوې ده چې غرونه یې سپین کړي دي. شاه محمد له پکتیا لیکي ازادي راډیو د مظلوم افغان افغان آواز دی. ازادي راډیو د ولس ژبه ده. ازادي راډیو ته خلک انتظار وي.